السلام علیکم ستړي مشه د ازادي رادیو د اتو بجو سهارنی خبری پروگرام ته موزه صفی الله ستانګزه خراغ لاستویم وړاندې په د خبری پروگرام کې اورئ قطر او اروپای ټولنه په افغانستان کې بشري حقوقونه په تیر بیا له خزو سره د چلند په اړه خوشی ندي. قطر ویلي طالبان دی وګوري چې د غیواد له خزو سره څنګه تعامل کوي.
We've been also trying to demonstrate for Taliban.
هڅه کوو د مسلمان هیواد په توګه د طالبانو لپاره وښیو چې مسلمان هیوادونه څنګه کولای شي خپل قوانین ترسره کړي، دوی څنګه کولای شي د میرمنو سره تعامل وکړي. یو بیلګه قطر دی چې یو مسلمان هیواد دی. روسی له طالبانو او تاجکستان غوښتي چې ترنګلتیا کم کړي. ترنګلتیا له کله پیل شوې مسکو میشته کارپوه شیر حسن وایي.
تاجکستان د ولسمشر عکس العمل یوازې په پنجشیر کې راڅرګند شو او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی ملت پرستۍ یو ډول مداخله ده او دا طالبانو ته خوند نه ورکوي.
آیا ملګري ملتونه به د طالبانو استازی ومني که څنګه؟
مشکل غونډه کار دی، ماته نه ښکاري چې داسې ضربه د طالبانو نماینده ملل متحد ومني.
د اړه تفصیلي راپور وروسته خپریږي. د خوست سوداګر او د دکاندارانو اتحادیه د روان اقتصادي وضعیت څخه سره ټکوي.
هغه موټر چې د حیرتانې بندر نه تیریږي، د اسلام کلا بندر نه تیریږي، د تورخم بندر نه تیریږي، هغه موټر یې موږ مسؤول کسونه درولې دي چې د وزن غاټتی.
نور مسائل همشته خو تر ارڅ مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق لیوي ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې 1.5 میلیارد ډالر په افغانیو اړولې وي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ل خپل ځواکونه غوښتي او امر یې ورته کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوسټو ته ستانه شي. په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون بحرین ته تللی څو خپل سفارت هلته پرانیزي. بشپړ خبرونه د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق لیوي ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې 1.5 میلیارد ډالر په افغانیو اړولې وي. د نړیوالو مالی متخصصانو د ارزونې په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان په بانکونو کې د پیسو کمښت مخکې تر دې پیل شوی و چې طالبان افغانستان ونیسي. راپور د بانک د بحران د مخنیوي لپاره د افغانستان بانک د چارواکو پر اقداماتو انتقاد کړی او په ځانګړي ډول یې په دې نیوکه کړې چې بې ضرورته یې 1.5 ډالر په بازار کې لیلام کړي او پیسې له پلازمینې د ولایتونو بانکی څنګه ته انتقال کړي. حاضر د افغانستان د نقد پیسو د کموالي له سخت بحران سره مخ دی او د خوړو او سونګ موادو بیې پکې په لوړی دودي. نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق دا پټ راپور د سپتمبر میاشتې په پیل کې په دوه مخونو کې چمتو کړی دی. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا خپل ځواکونه ته امر کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوسټو ته ستانه شي. ملا محمد حسن اخوند همدارز ویلي هیڅ چاته اجازه نشته چې په کابل او مربوطاتو کې د نقلي وسایطو او وسایلو د پلټنې په پلمه کورونو او شرکتونو ته داخل شي او له هغه ځایه وسایط له ځانه سره یې وباسي. تر دې مخکې هم طالب چارواکو د تلاشۍ په نامه د خلکو کورونو ته د خپلو وسلوالو کسانو ننوتل منع کړي وو، خو له دې سره سره راپورونه وایي چې طالبانو د یو شمېر خلکو کورونه د وسلو او دولتي ترو د مندلو په پلمه تلاشي کړی دي. په افغانستان په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي. په سویس کې د افغانستان د سفارت له خبر پاڼې سره سم جربه د دولت درېګونی قوې اجرایه، قضایه او مقننه په تبعید کې فعال شي. په دې بیان کې نه دی ویل شوی چې د ښاغلي صالح په مشرۍ حکومت به په کومې واد کې جوړ شي، خو ورسره دی چې د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی متحده عربي اماراتو ته ولاړ. امرالله صالح په پنجشیر کې ځان د هیواد سرپرست ولسمشر اعلان کړ او اوس ویل کېږي چې نوموړی احتمالا په تاجکستان کې دی. په سویس کې د افغانستان د سفارت په خبر پاڼه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت حکومت د خلکو پرایو منتخب مشروع دولت بلل شوی دی. د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګي وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به د اکتوبر په 12مه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړ برخمن نه دی بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ وویل افغانستان ته به بشري مرستې تصویب کړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد حاضر دمه د شل سترو شتمنو هیوادونو جی شل پړاویزی مشري په غاړه لري په خبري غونډه کې وویل د جی شل غونډې اصلي موضوع به بشري مرستې او د تروریستانو پر پناځای د افغانستان د نه بدلیدو په اړه خبري وي. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنۍ وروسته پرتګال ته تللي دي. د دوی په منځ کې یوه هم سارا ده. سارا رویټرز خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې نجونو او ښځو ته ژوند سخت شوی دی.
په افغانستان کې د شوزو دینجونو او ځوانانو لپاره ژوند خورا سخت دی. دینجونو لپاره شي اسانتیاوي نشته. زما ارمان دا دی چې د کریستیانو رونالدو په شان یو شلوبغار شم او د دې ترڅنګ غوارم یو لوی سوداګر شم.
طالبانو یو نیمه میاشت په خوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپل حقونو لپاره مظاهره هم وکړي. طالبانو تر اوسه پورې لشپګم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې، خو ویلي دي د نجونو د زده کړو لپاره پر یوې لایحې کار کوي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون بحرین ته ولاړ چې د دغه هیواد پلازمینې منامې کې د اسرائیل سفارت پرانیزي. دا له تیر کال راهیسې چې د اسرائیل او بحرین ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې پیل شوې. بحرین ته د یو تر ټولو جګپوړي اسرائیلي چارواکي سفر دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې منامې ته د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر د سپرلۍ د الوتکې پر مخکینۍ څوکۍ د زیتون څانګه انځور شوې وه چې د سولې نښه ده. د اسرائیل د باندنیو چارو وزارت یو ویندوی ویلي په دې سفر کې به دواړه خواوې د روغتونو او د اوبو او برېښنا د شرکتونو ترمنځ د همکارۍ په شمول 15 موافقې لاسلیک کړي. بحرین او متحده عربي اماراتو تیر کال له اسرائیل سره رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړې. دا مهم خبرونه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د تفصیل د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. قطر او اروپایي اتحادیه پرون په افغانستان کې د بشري حقوقو ورسته سرغړونې مایوسونکو بللې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر طالبان وهڅول چې د اسلامي نظام لپاره د قطر ته وګوري چې څنګه یې پر مخ بیایي. طالبانو له هم لشپګم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ورکړي چې خوانځي ته لاړ شي. تازه د خزینه محصلینو مخه هم نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په دوحه کې خبريالانو ته وویل په افغانستان کې روسي اقدامات چې دوی لیدلې د افسوس وړ دي. د مخبر شاګامونه نه هیلون کې وبلل.
جاست ریګاردینګ د ریسنت اکشنز دات وی هاف سین انفورچونټلی ان افغانستان ات هاز بین ویری ډیساپوینټینګ سټپس ټو سی.
یوازې د ورستیو اقداماتو په اړه چې موږ ولیدل لبه د مرغه په افغانستان کې دا یو څه مایوسونکې ده چې ځینې ګامونه د شاپ خو اخیستل کیږي. موږ اړتیا لرو چې لاغوي سره اړیکې ونیسو او وی هڅو چې داسې اقدامونه کړي. هڅه کوو د یو مسلمان هیواد په توګه د طالبانو لپاره وخیو چې مسلمان هیوادونه څنګه کولای شي خپل قوانین تر سره کړي، دوی څنګه کولای شي د میرمنو سره تعامل وکړي. سیستم یو اسلامي نظام دی، یو بیلګه قطر دی چې یو مسلمان هیواد دی. زموږ اساسي قانون سیستم یو اسلامي سیستم دی. ولی موږ تر نارینه او په کاري ماحول حکومت او لوړو زده کړو کې د خزو زیات شمیر لرو، نو د اسلامي هیوادونو لپاره دا خورا مهم دی چې د طالبانو لپاره هی بیلګي وخی ترسو د میرمنې سره د هر ډول ناوړه چلند یا شرعي قانون څخه ناوړه ګټه پورته کول څخه مخنیوي وشي.
قطر په وروستیو کلونو په تیر بیا د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د منځګړي رول لوبولې او له افغانستان د زرګونو تنو په ایستلو کې مرسته کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزیپ بوریل چې له قطري چارواکو سره د کتنې لپاره دوحې ته تللی، د قطر د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې تایید کړې او د ځینو پیښو چې په وروستیو کې په افغانستان کې شوي یادونه وکړه او هغه مایوسونکي وبللې. د وبل راځي هله وکړو چې دا حالت بدلولې شو. شاغل بوریل همدار اسيله څرګنده کړ چې قطر به په طالبانو کې خپل قوي نفوذ په استفاده هغوی له ملکی وګړو سره د خپل چلن شکولو ته وهڅوي. د طالبانو د پهنې وزارت دوی ونی پخوا د هلوکانو لیسې پرانیستي، خو د جنو لیسې لا نه دی پرانیستي او ځینو شزو په دې خاطر اعتراضونه کړی. پرون هم یو شمیر شزو اعتراض وکړ خو طالبانو په هوای دسو مخاوني بل. د قطر د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانستان د تیرو دوله سیزو بریاوی وساتي، خو د په عین حال کې وویل چې نړیواله ټولنه دی افغانستان نه منسوي کوي. د ګوبل طالبانو ته پکار ده چې له ښځو سره له ناوړه سلوک یا له شریعت څخه ناوړه استفاده ونه کړي، او دا د اسلامي هیوادونو لپاره ډیره مهمه ده چې ښه مثالونه وړاندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګیست. روسیې پرون ورسته لدې چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ کړکېچ زیات شو، له دواړو خواوو وغوښتل چې پر خپلو پولو ترنګلتیا کم کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او تاجکستان ترمنځ په وروستیو کې هغه مهال ترنګلتیا ډېره شوه چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په افغانستان کې د تاجکانو لپاره په واک کې د برخې غوښتنه وکړه، او طالبانو د رحمان دا غوښتنه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. عصمت ساروان او نور جزئیات.
روسیه له تاجکستان او افغانستان غوښتي چې په خپل منځ کې لانجه په داسې ډول حل کړي چې دواړو خواوو ته د منلو وي. رویټرز خبري اژانس د روسیې د تاس خبري اژانس په قول ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی الکسی زیاتسیف پرون پنجشنبه وویل چې مسکو د افغانستان او تاجکستان د مشرانو له توندو څرګندونو وروسته د دوو هیوادونو په اړیکو کې ډیریدونکې ترنګلتیا په ځیر څاري. د زیاتکړه د طالبانو د سرچینو له معلوماتو سره سم لسکونه زره ځواکونه د تاجکستان پولې ته نږدې په تخار ولایت کې ځای پر ځای شوي دي. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د تاجکستان د بندونو چارو وزارت او د طالبانو د حکومت ویندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پر هغه څه انتقاد کړی و چې د طالبانو له لوري د پنجشیر د محاصرې په مهال د بشري حقونو سرغړونه بللې و. د همدارس ویلي و چې هیواد د طالبانو کابینه په رسمیت نه پیژني. تاجک ولسمشر تیره اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې په افغانستان کې د داسې پراخ بنسټه حکومت غوښتنه کړې و چې د افغانستان ټولې قومي او سیاسي ډلې پکې ګډون ولري. د رحمان له سرګندونو وروسته طالبانو دا د افغانستان په کورنیو چارو کې د تاجکستان لاسوهنه وبلله او دغه هیواد ته خبرداري ورکړ. شیر حسن حسن په مسکو کې د سیاسي چارو افغان شنان دی. د په نظر د روسیې لپاره د طالبانو او تاجکستان ترمنځ د شخړې دوام د منځنۍ آسیا د امنیت او ثبات په زیان دی.
د تاجکستان د ولسمشر د سرګندونو نه یو رقم اتنیکی یا بوی پکې موجود دی، او هغه له دې کبله چې ټول هغه څه چې طالبانو په پنجشیر کې کړی دي هغه له هرات رانیولې تر کابل پورې په ټول افغانستان کې کړی دي. ولې د تاجکستان د ولسمشر عکس العمل یوازې په پنجشیر کې را څرګند شو، او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی یو ملت پرستی یو ډول مداخله ده، نو له دې کبله د دوی ترمنځ یو تشنج رامنځته شوی دی.
روسیا په تاجکستان کې پوځي اډه لري، او د چهارشنبه په ورځ تاجک او روسی پوځیانو د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په دوو ولایتونو کې پوځي پریډ وکړ.
په همدې ارتباط عصمت ساروان له یو مسکو میشتي افغان کارپوه شیر حسن حسن سره هم غږېدلی دی. له هغې پوښتلی چې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ لانجې د پیلېدو علت څه و؟
هغه څه چې د تاجکستان د ولسمشر په څرګندونو کې د طالبانو یو شدید عکس العمل راپارول دی، زما په فکر دا په دې پورې اړه لري چې د تاجکستان د ولسمشر د څرګندونو نه یو رقم اتنیکی خوند یا بوی پکې موجود دی، او هغه له دې کبله چې ټول هغه څه چې طالبانو په پنجشیر کې کړی دي هغه له هرات رانیولې تر کابل پورې په ټول افغانستان کې کړی دي. ولې د تاجکستان د ولسمشر عکس العمل یوازې په پنجشیر کې را څرګند شو، او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی یو ملت پرستی او ډول مداخله ده او دا طالبانو تخفن نه ورته نو ندی کبل د دوی ترمنځ یو تشنج رامنځته شوی ده.
ستاسو په نظر روسیا به د دې لانجې په برخه کې څومره اندېښنه ولري؟
زما په فکر خو روسیا یو ډول اوږده ستراتیژي او اوږده پلانونه لري او خیرانه حرکتونه کوي. طالبان سره مناسبات د دې د خاطر ښه ساتل چې طالبان د نورو تروریستي ګټو ډلو د پرمختګ او انکشاف مخه ونیسي. اوس که چیرې داسې شي چې د تاجکستان مناسبات او اړیکې د طالبانو سره خراب شي، نو دا خرابې اړیکې به د دې باعث شي چې طالبان هم دې ته لاره خلاصه کړي او یا په اصطلاح دې ته دا خبره ورته بې تفاوته شي چې نورې تروریستي ډلې د داعشو د القاعدې او د او یا د ازبکستان او نورې هغه ډلې چې په افغانستان کې ځای نا ځای څرګندې دي او موجود لري، د هغوی د انکشاف او پرمختګ زمینه به مساعده شي مرکزي آسیا ته او په ځانګړي ډول تاجکستان ته. نو ځکه روسیا په دې خبره کې مداخله کوي او دلچسپي په دې کې لري چې دغه ډلې انکشاف ونکړي.
آیا روسیا کولی شي چې د دې لانجې په حل کې رول ولوبوي؟
زما په نظر خو هو بالکل روسیا کولی شي، دا ځکه چې روسیا د تاجکستان د روسیې د نظامی و کشفی و استخباراتی هغه تیوری په هغه تیوری کې موقعیت لري چې به د روسیې له دغه مرستې څخه هغه ته مشکل ده د خپل امنیت ساتل او د خپل سرحدونو ساتل. نو کله چې تاجکستان د روسیې پوځي او نظامی او استخباراتي مرستو ته اړتیا لري، دته هم اړتیا لري چې په ځینو ډیپلوماټیکو او سیاسي مناسباتو کې هم د روسیې خبرو ته غوږ کیږي. نو زه فکر کوم چې تاجکستان به دا کار وکړي چې د روسیې خبرې ته او یا د روسیې د منځګړیتوب رول ته ارزښت ورکړي او دا خبره په تاجکستان تاثیر ولري.
له مسکو میشتي افغان کارپوه شیر حسن حسن سره مو د ازادي رادیو تحلیلي مرکه واورېده. په دې غږیده چې څنګه د طالبانو او د تاجکستان ترمنځ ترینګل ته اړیره شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
ازادي رادیو ته غوښتا دولت شپګنی منځنۍ صپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. په خوست کې د سوداګرو، دکاندارانو او پنګوالو په مخ کې یو شمیر ستونزې د دې لامل شوې چې په دې ولایت کې سوداګریزي چارې اغیزمنې شي. دوی له طالبانو غواړي چې په دې ولایت کې د بیکاری او د فقر د کچې د ټولو په خاطر د گاونډیو او نړۍ د هیوادونو سره اړیکې پراخ او سوداګریزه راکړه ورکړه دي ډیر کړی. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د خو سوداګر، دکانداران او پانګوال وایي چې د بانکونو لخوا د خپل پیسو د نه ورکولو په وجه د دوی سوداګری زیچار زیانمن شوي او لدې کبله د توکو نرخونه هم لوړ شوي دي. دوی چې د پنځمې پورس رسنۍ ته په یوه مطبوعاتي ناسته کې خبرې کولې، دا هم ویل چې د نږدې یوې میاشتې را په دېخوا د افغانستان په بیلابیلو بندرونو کې د دوی د توکو ډک ګاډي درول شوي دي. د خوست د دکاندارانو اتحادیې مشر حاجي جمال تنیل طالبانو وغوښتل چې د صادراتو او وارداتو ډیرولو ته د پاملرنه زیاته کی ترڅو نرخونه ټیټ او خلکو ته کاروبار پیدا شي.
هغه موټر چې د حیرتانې بندر نه تیریږي، د اسلام کلا بندر نه تیریږي، د تورحم بندر نه تیریږي، هغه موټر یمیګ مسول کسونه درولې دي چې د وزن غاړته دا په خې سړک ته د میګ کیر سړک ته نقصان کو. نړیواله بانکي سیستم کا کنګل کړای دی. په نړیوالم غاښ کوم په خپل امارتم غاښ کو چې څه چې پتوسه شي توسه وکي. نړیوالم هغه څه چې د شریعت ډیر خلاف نه وي په امارتم غاښ کو چې دا باید نړیوال سره ومني ترسو افغانیون په نړیواله سطحه بزور ولري.
د خوست د صرافانو اتحادیه رئیس نظیف الله غوښتنه وکړه چې طالبان د شخصي او خصوصي بانکونو ستونزې ځکه حل کړي چې د افغاني سوداګرو او پانګوالو نقد پانګې تر ډیره په بانکونو کې دي.
د اسلامي امارت مو خواهش داده هغه ستونزې چې بانکونه تر اوسه پرویز سره مخامخ دي د هغې مشکل ورحال کې او عادي حالت ته وګرځوي. تقریبا څه کم دوې میاشتې کېږي تر اوسه پره بانکونه عادي حالت ته نه دي روغلي. د موږ اکثریت تجارون اکثریت نوره پانګوال د دې سرمایه په شخصي بانکو کې دي. هغه شخصي بانکونه تر څه پره نورمال حالت ته رونه شي دا فقر دا مشکلات بو وی.
د دکاندارانو د شورا مرستیال بادشاه سردار بیا افغانستان ته د نړیوالو هوایی پروازونو د پیلیدو په اړتیا وغږید. د ویل
پروازونه د یوه میاشت کېږي پروازونه بند دي. په می کلکه غوښتنه د نړیوالې نه ده چې دی خپل پروازونه خلاص کړو. دویمه خبره مو د نړیوالې نه دا غوښتنه ده کې مې کنګل شوي پیسې چې دي بیرته خپل افغانونو ته خپل خلک ته ورکي. افغانستان ډیر غریب ملک دی، ډیر غریب عوام دي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي د دکاندارانو او سوداګرو ستونزې مني او وایي چې د حلولو په خاطر به اړوندو مراجعو سره تعقیب کړي. د خوست د ولایت مقام د رسنیو مسؤل مولوي اختر محمد اکرم وویل
مونږ به دا ځل دوی ته یو چاره جوړ کړو، خو بل ځل مو غوښتنه داوي چې موټرو کې د قانوني وزن نه او زیات وزن وانه چوي. نو د خصوصي بانکونو د فعالیتونو په اړه کار شوی دی. نور هم هڅه کوو چې خصوصي بانکونه د دې جوګا شي چې د سوداګرو او پانګوالو د کاروبار په خاطر اړتیا وړ پیسې برابرې کړي او ترڅو د دوی سوداګریزې چارې عادي او حالت ته وګرځي.
په خوست کې داسې مهال سوداګر، دوکانداران او پانګوال د خپلو ستونزو یادونه کوي چې په دې وروستیو کې د نورو سیمو په شان په دې ولایت کې هم د خلکو بیکاری ډیره شوې او په ښار کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
وربشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې هم د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په څیر د ښوونځیو ښوونکي شکایت کوي چې له څو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستي. دوی وایي دغې چارې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړې دي.
په ننګرهار کې د سرکاري ښوونځیو استادان شکایت کوي چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې چې له امله یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي او د دوی ښوونیز بهیر هم ټکنی کړی دی. خلیل کامران چې د کامې ولسوالۍ په شیراغا مجددي خونځي کې ښوونکی دی مشال راډیو ته وایي
تقریبا دریو میاشتو راهیسې د ښوونکو معاشات بند دي او موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. حتی چې دوکاندارانو ته ورځو هغه هم په اسانۍ باندې زموږ ته قرض نه راکوي. نو د یو طرفه د ښوونکو معاش کم دی، له بله پلوه دغسې مشکل سره مخامخ یو. زموږ هیله د معارف له مسؤولینو نه داره چې زموږ د معاشاتو په اړوند باندې زر تر زره غور وکړي.
د انجام الدین په نوم یو بل تن ښوونکی هم له حکومت نه ښوونکو ته د تنخواګانو د ورکړې غوښتنه کوي او وایي که د ښوونکو تنخواګانې پر وخت ورنه کړل شي نو نه یوازې ښوونیز بهیر به ټکنی شي بلکې ښوونکي به له لوی اقتصادي بحران سره مخ شي.
درې میاشتې کېږي چې موږ معاش نه دی اخیستی او له فقر او ګدایي سره مخامخ یو. پیسې نه لرو، اوړه نه لرو، چای بورې ته هم ضرورت لرو. تاسې نه هیله کوو چې لوړو مقاماتو ته زموږ دغه عرض وړاندې کوي چې موږ په خپل وخت سره معاشونه راکړي چې د ژوند مشکلات هم حل شي.
برېښنا ساپۍ چې په جلال آباد ښار کې ښوونکي ده وایي د کورنۍ ټوله سرپرستي ور تر غاړې ده، خو د تیرو دریو میاشتو راهیسې خپل معاش نه دی اخیستی چې له امله یې له ستونزو سره مخ شوې ده.
زه د کابل د یادی نه راځم. زه دلته د ورځې ما ناویا روپۍ رکشوا نقلي دا به زه له کومه کوم ورته. زه خو یو سیاسره یم، د کور ټول مسؤلیت زما په غاړه دی. مثلا ماشومان مې دي، یتیمان دي، دې ته د خرچه خوراکه زه رکشې ته ورکړم که زه هغو ته یو مړې ډوډۍ یا یو کټوي برابره کړم. د ښوونکو معاشونه باید په وخت سره ورکول شي.
بل لور ته د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان عبدالله عابد بیا ښوونکو ته ډاډ ورکوي او وایي دوی د معاشونو د ورکړې په برخه کې جدي کار کوي او په نږدې راتلونکي کې به د تنخواګانو د ورکړې پروسه پیل شي.
پرون موږ د ولسوالیو سره جلسه وه او مفتي صاحب اوس نوی رئیس معارف ته راغلی دی. هغه په خپلو خبرو کې یادونه وکړه د مشرانو سره په تماس کې دی چې د ټولو کارمندانو که هغه ښوونکي دي او که هغه اداري کار کوونکي دي ټولو ته معاش ورکول کېږي، خو لږ حوصله په کار ده دغه سیستمونه فعال شي ځکه دا آنلاین سیستم دی. ټولې ادارې سره وصل دي، مثلا معارف او مشروخیت او افغانستان بانک. نو د دوی دا سیستمونه په خپلو کې سره لینک لري چې دغه سیستمونه بېرته فعال شي. دوی ته معاش ورکول کیږي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم نه یوازې دا چې د ښوونکو معاشونه ځنډېدلي، بلکې د روغتیایي کارکوونکو او د نورو سکتورونو د کارمندانو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي. خو د افغانستان د مالیې وزارت چارواکي وایي چې ټول دولتي کارمندانو ته د تنخواګانو د ورکړې پروسه یې تر کار لاندې ده او په نږدې راتلونکي کې به دا ستونزه هواره شي.
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1213 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
مخکمو پورا پورو کې واوریدل چې په افغانستان کې د نغدو پیسو ډیر کمای راغلی او لدی عمله غړې اقتصادي چارې په ټاپه درېدلې دي. بانکونه هم له ډیر وخت راځي غیر فعال دي. تقریبا په غزنی ولایت کې هم د بانکونو خدمات ورشوي دي او خلک له ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ د غرا پورته.
د غزنی خار په کله سبسی مکه د یو شخصي بانک د ای ټی ایم غرفه تړلې او مخې ته د شاوخوا دوکانونو دوکاندارانو خپل سایکلونه او موټر سایکل دربولې دي. خو دغه بانک په دروازه کې بیا سلګونه کسان چې خزي هم پکې تر سترګو کېږي د خپل پیسو تر لاسه کولو په انتظار ولاړ دي. بانک ته خال خال کسانو ته د نوتلو اجازه ورکول کېږي. په انتظار ولاړ کسان وای نه په کور کې د خوراک او ورته توکي او نه هم پیسې لري چې یو څه ور باندې واخلي. خپلې په دوه لاسو ګټلې پیسې په لاس نه ورزي. دوی وای د سوالګرو په توګه خپلې پیسې غواړي خو نه ورسیږي. دوی وای هر ورځ د بانک مخې ته راځي خو د ګڼي ګوڼي لامل ور نه ورزي. دلته پښنا چادری کې نغخته تقریبا 50 کلن خزه هم ولاړه ده. دا ځان سکینه جمال او د غزنی خار د نواباد سیمې اوسیدونکو راپیژني. سکینه وای دا ډول امنیت موږ څه کوو، هر ورځ بانک تر اعظم خو خالی لاس بیرته ستنیږم. دا زه تبي د خامکو کار کوي، شپه ورځ یو کړی و له دغه لارې راټولې کړي پیسې په بانک کې جمع کړې وي. خو دا د چې اوس خپل پیسې له بانک څخه نشم ایستلې.
هزاران نفر روز روزانه میایي ته پشت دروازه بانک استاد مشه.
زرګونه کسان د ورځې راځي د بانک دروازې مخې ته ولاړ وي، نه چاته نوبت رسیږي نه چاته پیسې. اوس یوه بله ویره هم ده. ما اوریدلې دي چې بانکونه له یوې مخې بندیږي او د خلکو پیسې هم نه ورکول
کیږي.
د راپورونو لمخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ورس تر بلې مخ په خرابې دوده. کاروبارونه خراب شوی او ګرانی هم ورس تر بلې زیاتیږي. د غزنی اندړو ولسوالۍ محمد نبی هم د دغه بانک مخې ته د پیسو رایستلو په موخه ولاړ دی. دی وایي له کوره مې ناروغان د درملنې لپاره راوستي خو اوس پیسې نه لري او په بانک کې نوبت نه ورسیږي.
والا موږ په ډېر مشکلات کې، خلک هم په ډېر مشکلات کې. دلته لمبر نه پیدا کی د چا سره زنانې، د خلکو سره زنانې. موږ هله کوو چې باید دا بیګونه را تخلاص شي او موږ سره باید کوشش وشي، موږ سره باید مدد وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دا وخت د افغانستان له ټولو بانکونو څخه پیسې ایستل کیږي خو هیڅ برخه یې بانکونو ته نه جمع کیږي. د غزنی ځایي سوداګر او صرافان هم د بانکونو د بندش او یا کمو پیسو له ورکولو څخه سر ټکوي. دوی وایي په اونۍ کې $200 راکوي خو په بانکونو کې مو په لکونو ډالر سرمایه پرته ده. له دې عمله مو کارونه سخت اغیزمن شوي دي. حاجی حمید الله خوګیانیوال په غزنی کې یو صراف دی. دی وایي د بانکونو د پیسو لپاره دی یو سلسله جوړه شي ترڅو خلک خپل پیسې وباسي او بیا جمع کړي.
موږ د افغانستان بانک څخه دا خواهش دی باید دغه زموږ مشکلات حل کړي. په دغه ایزی بانک کې زموږ تقریبا $1.5 million څه په میوان بانک زما پیسې سته، په یونایټډ بانک زما پیسې سته. زه د دې سراپ یم. اوس موږ ته د اتحادیې د حساب یا د بل حساب د کونډو د حساب موږ $200 ویلي دي. نو په $200 زموږ هیڅ مشکلات نه کړي. $100 د میاشت راکړي، په $100 موږ هیڅ نسو کوي.
د افغانستان بانک او طالبانو مسولین تقریبا هر ورځ خلکو ته د غستونز د حل کولو ژمنې کوي، خو لا هم د غستونز پر خپل ځای پاتې ده. په غزنی کې د طالبانو لراتک څخه تقریبا یو نیمه میاشت وروسته یو شمیر بانکونو په خپلو فعالیتونو پیل کړی دی، خو خلک یې له خدماتو څخه ناخوښ دي.
وخت په افغانستان کې د سهار اتنیمې شوې. ورزو لنډو خبرو ته، د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق له یوې ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې یو نیم میلیارد ډالره په افغانیو اړولې وي. د نړیوالو متخصصانو د ارزونې په راپور کې ویل شوي د افغانستان په بانکونو کې د پیسو کمښت مخکې تر دې پیل شوی و چې طالبان افغانستان ونیسي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند خپل ځواکونو ته امر کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوسټو ته ستانه شي. هغه همدارنګ د وسایلو د پلټنې په پلمه کورونو او شرکتونو ته داخلېدو څخه هم خپل جنګیالي منع کړي. په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي. د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو جیشل مشران به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګی وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به د اکتوبر په 12مه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړه برخمن نه دی بحث وکړي. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرتګال ته تللي دي. طالبانو یو نیم میاشت خوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپل حقونو لپاره مظاهره وکړه. نجونې هم له ورزشه پاتې شوې دي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون بحرین ته ولاړ چې د دغه هیواد پلازمینې منامې کې د اسرائیل سفارت پرانیزي. بحرین او متحده عرب اماراتو تیر کال له اسرائیل سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې پیل کړې. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې دا خبرونه ولولې. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
بلومبرګ خبرونه د افغانستان په اړه د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په اړه لیکنه خبره کړې ده. ټاکل شوې ده د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل آنلاین غونډه د اکتوبر په 12مه جوړ شي. د ایتالیا سرتیاسه ماریو دراګی چې وادي د جیشل هیوادو مهالنې مشي کوي وای نړۍ اوس ته جګړې زپلې افغانستان بلاتر نه کوي. خبرونه پیل کی افغانستان د اقتصادي مات سر مخامخ دی او متحده ایالاتونو تیرونی وویل چې له دې سره موافق دی چې په بشري برخه کې افغانستان سره مرستي وشي. د ایتالیا سرتیاسه وای چې د جیشل هیوادو د غونډې یو هدف بشر دوستانه دی او بل دا دی چې پرنيشتي افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. هیل کرسپانی هم د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د سر سریب او د سری میاشتې نړیوال ټولنې اندیشنې شریکې کړې دي. دغه دوه نړیوال ټولنو د افغانستان وضعیت ته اندیشنه ښکاره کړې ده چې بشري ناورین برامنست شي کوم راستي ونه شي. هیل لیکي د مرستو غوښتنه او خبرداري په داس وخت کې ورکول کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د افغانستان اساري زیرمې کنګل کړې دي او یو شمېر هیوادو او مؤسسو لکه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق وروسته تر دې له افغانستان سره خپل مرستې ودرولې چې طالبان واکمنان شول. د دغه دوه مؤسسو استازو ته د جیشل هیوادو پر اساس غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان 15% کې لګښتونه بهرنیو مرستو چمتو کول او طالبان حتی نشي کولای چې خپل مامورینو معاشونه ورکړي. هیل رسپانی د افغانستان په اړه یو بل مقاله هم خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي دي چې ولسمشر بایدن د اګست په 1 په خپل وینا کې وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو شر وتل واشنگتن ته لار پرانیزي چې په سیمه کې له چین سره جدي سیالي ته توجه وکړي. خو د رسپانی په باور اوس دا نقشه په زیاتی دوري چې په دې سیمه کې د امریکا د دې سیال لپاره ستراتیژیک فضا ډیره پرانستل شوې ده. هیل رسپانی وړاندې د واشنگتن او پیکینګ وروستي اړیکې څه په تفصیل څېړي او د افغانستان مسلې ته بیا اشاره نه کړي. خو د افغانستان په چارو کې د چین تر لیوالتیا پورې پیکینګ تازه د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بشري مرستې د طالبانو له حکومت سره کړې دي او رویټرز اژانس څرګندوي چې چین غواړي د اکتوبر په وروستیو کې د متخصصینو د یوې غونډې کوربه شي چې د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه بحث پکې وشي.
ازادي رادیو ته غوښتست د نورستان پارون سره د دوه ختیځ ولسوالیو کامدیش او برګی مټال پر نخنون کی سرک بیا کار پیل شو. دا سرک چې د پپړوک لارې یاد ولسوالیو ته غزيږي د پخوانی حکومت له سقوطې کارونه بند شي او د خلکو په خبره کې چیرته د دغه سرک کارونه بشپړ شونه د اوګد مزلونو او زیاتو لګښتونو به خلاص شي. تفصیل په دغه راپور کې
په نورستان کې طالب چارواکي وای مرکز پارون سره د ختیځ نورستان د نخلوون کې سرک کارونه چې په هیبات کې طالبان واکته لرسېدو ورسته پر ټاپه ولاړو 13 ورځ بیرته پیل شول. د دوی په خبره چې اوس مهال د مرکز پارون او کامدیش برګی مټال ترمنځ لار چې د کونړ په ولایت کې غزیدلې نږدې 300 کیلومتر وګدا ولستون جوړه کده، خو د پپلوک سرک جوړېدو سره به یاد مزل 25 کیلومتر ته راکم شي. په نورستان کې د مطبوعاتو دفتر مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
نورستان ولایت مرکز نه نورستان ولایت کامدیش او برګی مټال لوسالی ته غزیدلې سرک 25 کیلومتر دی. 14 کیلومتر سرک مخکې وهل شو، یو لس وسپاتې دی. نو دغه یو لس کیلومتر سرک باندې کار شروع دی او د 13 ورځې افتتاح و د کار. امارت اسلامي انکشاف دیهات مسؤلینو په هلو زرو ولایتي بودیجی او دارنګ خیریه ټولونو په مرسته د تکمیل چارې روان دي. ان شاء الله تعالی ان قریب وخت کې به کارونه مکمل او سرته ورسیږي. د دې کار په سرته رسیدو سره به شرقي نورستان ولس مرکز پارون سره ډیر نږدې شي.
د پپلوک لارې په لوړو واورینو غرونو کې تیریږي چې د ژمي په موسم کې پرې کار کول ستونزمند دي، خو چارواکي وایي چې د واورو پیل کېدو وړاندې به یې چارې بشپړ شي. د نورستان اوسیدونکو هم پر یاد سرک د بیا کار پیل کېدو ته خوښتي او هیله لري چې ورسره به اوږده مزلونه لړن شي، د زیات وخت او پیسو لګښت به هم راکم شي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو ذبیح الله راته وویل اوس که څوک له برګی مټال پارون ته ځي نو لومړی باید د نورستان له کامدیش بیا د کونړ له ناړۍ غزیباد اسمار او شیګل ولسوالیو تیر شي او ځان اسدآباد ته ورسوي، او له هغه وروسته بیا هم د کونړ وټپور مانوګي چپې درې او د نورستان واما ولسوالۍ له ستونزو ډکه او کندو کپر لارو وهي او پارون ته ورسیږي. دا یوازې د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکو نه دي چې د سرک له نشټوالي اوګدي او له خطر ډکې لارې وهي، بلکې د لویدیز نورستان د دری ولسوالیو نورګرام دواب او منډول اوسیدونکو هم لورته ستونزو سره مخ دي. دغه ولسوالیو ته په تیرو شلو کالو کې د سرکونو غزولو په نوم په میلیونونو افغانۍ راوستل شوې، خو د سرکونو رغولو پر ځای په حکومت کې د شته فساد لامل هیفومیل شوې او د خلکو مشکلات په خپل ځای پاتې شول.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422 00221 24115. شمیره بیا وایم 00422 00221 24115.
رازو د پروګرام روستي خبری مطلب ته په پا پام کې د ملګرو ملتو یو ځانګړي کمیټه را روانه اکتوبر د ملګرو ملتو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په اړه پریکړه وکړي. تر اوسه په دې سازمان کې د افغانستان استازولۍ د پخوانی حکومت استازی غلام محمد اسحق زای کوي. د اگست 15 چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، د نړیوالو لخوا د خپل حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت پرسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه د مشال راډیو خبریال احمد شاه اعظمي یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی او ورپسې به بیا د کور کلی راډیوي پروګرام هم خپور شي.
ملګرو ملتونو د اعتبار بخښنې کمیټه به د دې پریکړه کوي چې څوک د افغان حکومت د استازي په توګه ومني. د ملګرو ملتونو د اعتبار بخښنې کمیټه نه غړي لري چې هر کال د عمومي اسمبلی له کرنی غونډې وړاندې ټاکل کیږي. د دې ټاکنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د مشر پر وړاندیز د عمومي اسمبلی لخوا کیږي. سږ کال د امریکا، روسیې، چین، سویډن، چیلی، سیرالیون، نیمیبیا، بهامس او د بوتان استازي د دې کمیټې غړي ټاکل شوی دي. دوی دا دند لري چې د بیلابیلو هیوادونو د حکومتونو استازي په رسمیت وپیژني. د نوي حکومت مشر ولسمشر، وزیر اعظم یا د بهرنی چارو وزیر باید د خپل نومولسوی استازي اعتبار لیک د عمومي اسمبلی ل کلنی غونډي لشت لژي واونی وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشته ولیږي چې ورسته هغه د اعتبار بخښنې کمیټې ته درځون لپاره سپاري. یا د کمیټه ل څډول ځند پرته درځونی راپور عمومي اسمبلی ته لیږي او عمومي اسمبلی د دې ارزونې پرانا کې حتمی پریکړه کوي. شاید یاد کمیټه د روان کال په اکتوبر میاشت کې غونډه وکړي او په ملګری ملتونو کې د افغانستان د دائمي استازي په اړه پریکړه وکړي. د پاکستان په خوانی سفیر او د سیاسي چارو پوه ایاز وزیر وایي په اوسنۍ شرایطو کې ګران بریښي چې ملګری ملتونه دي د طالبانو استازي ته څوکۍ ورکړي.
مکسان کمیټې کاري کمند کې جنرال اسمبلی به شاید نو معنی مشکل غونډه کار دی ماته مشکاري چې د سې ضرب د طالبانو نمائنده ملل متحد اومانی چې څو پورې د نورو هیوادونو د هغوی د ریکګنیشن سلسله کې ګامونه نه اخست.
طالبان وایي چې دوی پر ټول افغانستان واکمن دي، نو همدې حقیقت ته په کتو دي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي دوی ته وسپارل سي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سپتمبر پر شلمه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د شپږ اویامې کلنې غونډې تر پیل یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته په لیږل سوي لیک کې په دې غونډه کې د ونډې غوښتنه کړې وه او وړاندې لیکلي و چې طالبان غواړي چې په ملګرو ملتونو کې سهیل شاهین د خپل دائمي استازي په توګه معرفي کړي. دمګړی په ملګری ملتونو کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د لری کلسوی حکومت استاذی غلام محمد اسحاق زئی پر خپل ځای پاتې دي. د پاکستان د حکومت لوړپوړو چارواکو هم په وار وار پر نړیوال ټولنې ژغ کړي چې له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي، خو په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې دا کار وخت اړتیا لري.
نور خو په لری د پاکستان کې کوم نه یغي په چې موږ مشوره کوو، حالانکه د پاکستان خو سره پوره شریک ده او طالبانو مشران ټول دلته پامیرونه دلته اوسېږي او دلته په لکونو افغان مهاجر دي.
پر افغانستان د طالبان له واکمنېدو وروسته هلته ځایي وګړي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي چې یو شمېر نړیوالو ادارو یې په اړه ژورې اندېښنې هم څرګندې کړې دي. طالبان د ملګری ملتونو په ګډون د نور نړیوال مرستندوی ادارو لخوا د افغانستان لپاره د بشري مرستو د غوره همغږي لپاره هم د رسمیت پیژندنې اقدام اړین ګڼي. خو د ملګری ملتونو په ګډون نړیوال ټولنې ویلي چې د طالبانو حکومت او په ملګری ملتونو کې د دوی د استازي منل له یو لړ شرطونو سره تړلې دي. د پېښور پونتون شوونکی او د نړیوالو چارو پوه پروفیسور ډاکټر سرفراز خان وای چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه له طالبانو په افغانستان کې د شذو په ګډون بشري حقوقو ته د درناوي ضمانت په حکومتي چارو کې شذو توانډ ورکول د ټولشمن حکومت جوړش او د افغانستان خاوره د چا خلاف د نه کارولو ضمانت غواړي.
طالبانو کوم کوم خيار خلق دین او هغه خو داسې اوازونه راوباسي چې هغه بشري حقوقو ته هم خیال کوي، زنانو ته هم خیال کوي، خو ځینې خلک اوس افغانستان کې دا باره کې دا موږ چې صرف خو لفظونه نه بلکې عمل تمام وګورو که دا دی عمل لکه بهتر وي مخکنه اوازونه نه صرف مکېدې شي دي تقلیم کړی.
طالبانو په 1999 کال کې د کابل لنیول ورسته حکومت اعلان کړی او د افغانستان زیاتره برخه د دوی تر واک لاندې و، خو په 2000 کال کې د دوی د واکمنۍ تر ختمېدو پورې پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب امارات پرته نه خو ملګر ملتونو او نه هم د نړۍ کوم بل هیواد دوی په رسمیت پیژندلی ول. دا چې دا ځل طالبانو د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هڅې ولې توندې کړي او د خپلې تیرې دورې پرتله دا ځل ولې پر دې اقدام ټینګار کوي. رستم شاه مومند وایي چې تیر ځل طالبانو نه خو دومره تجربه درلوده او نه هم په رسمیت پیژندلو کې دومره دلچسپي اخیسته.
دا خیال چې موږ یې کوم نه دا حکومت خو به څومره بشريږي او دلته په کوم نه رو امن وی او دغه وی او بیا به خیال چې کوم نه رو موږ پر رسمیت باندې پیژني په دا اندازه دا غي ډېر حد پورې بیا غلطه ثابت شو.
دروان کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې لرتلو وروسته دوی په خپل سرپرست کابینه کې ټول وزارتونه او ریاستونه ملایانو یا خپل همفکر کسانو ته ورکړي چې ټول یې ناری نه دي. بلخ د شزو چار وزارت لمنځه وړي او د لومړنۍ شوونځي پرته د منځنۍ او ثانوي دورې نجونو او شزنه شوونکو ته اجازه نه ورکړي چې شوونځي ته ولاړ شي. طالبان ویلي پر مناسب وخت به د نجونو لوړې شوونځي پیل کړي او شزو د به هم د کار کولو اجازه ورکړي. دوی دا هم وایي چې د بشري حقوقو د ساتنې ترڅنګ به د ټول شمول کابینې لپاره هم کار کوي.
اور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چې کای هغه زما د ترور توې ته ورکړ چې هغه وې سکور تاخوځي
جوړون کې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني او د کور کلی خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې آیا اوس هم په کلیو او باندو کې کروندګر د اوبو په سر شخړې کوي؟ که کوي نو حل لارې څه کېدلی شي؟ د کروندګرو د خبرو تر څنګ د یو کلی له ملک سره مرکه هم لرو. دا ټول په خبرونه کې واورئ، راسره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې 80% وګړي یې په کرنې او مالداري بوخت دي، او په کلیو کې د ښه کښت لپاره د نورو ضروري توکو تر څنګ یوې اوبه دي چې پرته له اوبو کرکیله امکان نه لري. دا یوه نوې خبره نه ده چې د اوبو پر سر شخړې او جنګونه دې لږ مخینه ولري، بلکې له ډېرې پخوا راهیسې یوه راپاتې ستونزه ده چې له ځان سره یې ډېرې بدې پایلې درلودلې دي. خوله تیر سره یې په دې ډول پرتلنه کولای شو چې پخوا د اوبو پر سر شخړې د کلیو، قومونو او ولسوالیو پر کچه وي، خو په اوس کې د هېواد څه چې د نړۍ په کچه یوه لویه ستونزه ده. خو موږ په کلیو کې پاتې کیږو. د سروبي ولسوالۍ د سهاکو د کلي اوسیدونکی ذکریا کوچی هغه څوک دی چې ځمکه لري او هر وخت یې ځمکو ته د اوبو ورکولو پر مهال نورو کروندګرو سره شخړې وي. نوموړی د پرون ورځې کیسه داسې راته کوي.
جنګونه خو هر وخت په اوبو باندې راځي، د پټي خلکو به کوي، د زمینداری ده کنه، هر وخت جنګونه ډېر راځي. بل ورځ خپل هم د موږ شخصي د موږ هم امام لانجه خلکو سره پراغله اوبه دي، نور دي چې لګي بیالي خراب دي، جګړه موږ پټای ته اوبه راوسي، موږ پټای نور دي چې نور خلک ول هغه موږ سره ویلې وای دا اوبه موږ په موږ ته راکه، موږ پټي اوبه کوو، موږ ورته ویل موږ یې اوبه کوي، موږ پټي ته کېږي، هغه موږ د پامدغه کې موږ لانجه ور سره راغله له جنګ مرت والا یو څوک څاپېړ واره سول نو یو څوک څاپېړ واره کړل. هر وخت داسې کېږي، پروس کلم یو څه کسانو نور وما سروبي خلکو جنجال وکه، بیا یو دوه کسان پکې مړم سو په امنی اوبه باندې سروي وشتل، دوه کسان پکې مړس والا ډیر په تکلیف کړی. وس خپل موږ ترې شکی او شاتلې دي کنه و چې کلا کې سولې و بوله لاس په دې چې و بزر نه ورته رسیدي.
د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ د کچور د کلی اوسیدونکي حاجی سیدا جان وای په کلیواله سطح ډیر ځله موږ د کلیوالو ترمنځ د اوبو پر سر له شخړو سره مخ شوي یو، چې بیا دغه جګړې په خفګانونو، وژنو، ژوبلېدو او بدیو پای ته رسیدلې دي. افغاني دودونو ته په کتو سره له جګړو وروسته د کورنیو کډه کېدل، له روغې جوړې وروسته په بدو کې د نجونو ورکول، د ځمکې ورکول، د اقتصادي وضع ضعف هغه څه دي چې ډېر ځله د اوبو پر سر له شخړو څخه رامنځته کېږي. نو موړای د دوو کلیوالو د اوبو پر سر د شخړې کیسه داسې کوي.
اغلته د شلو سوچي دوی د اوبو په واردي واردي په ساحتونو دی په وارم دی، نو دوی چې کله د اوبو د یو تعداد خلکو راوړولې پټیته، نو مخکې ورخت نه بل چا خلاص چې خلاصې کدو ته سره د مونږ د حیانې کې کیسه نه چلول د اوس په جای پاتې ما وزمکه پاتې سوځيږي او توس نور تر الته خپل ځان ته وباړې. هغه ورته لباس خو لنډه خبره ته بالا سو بس کلشنکو بیر واسه دا ځار سړی وشت چې وشتو، نو هغه دغه جانه مقابل مرغله خلک ترمن رسول الله خدای کور پر هرڅ او به هم پاتې شیز مکه هم پاتې سو او تختیدل انو غاز مکه باندې تر څه پر مغه سل انجم پاتې دا او غاز مکه پاتې دا خلک په لاړ له زمکه پاتې او به پاتې خلک تنه لمن دلړ کنه اوس وګوره چې لګي صبر کړي وای او سلې کړي وای هم به د زمکه او به هم دغه دیبن ژوند دی واغه ژوند دی د پمرګ رخصه هغه په ژوند رخصه
خوشته داسې کلی چې پکې د اوبو د اړون لپاره ټاکلې میتودونه او لارې برابرې کړي چې پر بنسټ یې او بلګول په سم او منظم ډول تر سره کیدای شي. د غور ولایت د تسراغې د کلی اوسیدونکو رستم غیاسی وای چې د دوی په کلی کې اوس تر ډیره حده د اوبو پر سر شخړه کم شوې ده. دا چې څنګه
مخکې خو بچي وي به سیستم او به هر شړی کک بچی ته وای بس په اوبو باندې په خپل همځه کې برابر چاپا کړلې، نو بل سړی به روغ یو بلوند یو ګاولې پوز وبل شړی چپا کغه په چروغ یا نوستړای بم او غصاب او اباده دوزه په جنگ شو. نو ډیر د اتوداس جنگونه شیوی چې یعنی دوغونه کړتام چې دښمنه هم پیدا شوی شوی دی پم دی وبو د کښتو باندې ولې کښ ډیر کښت و چې یاتګه شي د شړی سخت رپ په بادیږي، نو پم دی حساب باندې بیا په خپل بعد موږ یو سیستم ورته جوړ کړو بم په نوبات کلیم ځکه جریب کړلې ته خمرېزه معلوم کو بس هغه تم بیا وبو ټاکي چې مثال اوه ساته، دوله ساته، پنځله ساته په دغه بیانو کې کښتو بی کنو بی نو دغه وبدی د تادم زکه نو هغه واخ وس وو واخ مشخص ده
نو هر سړی په خپل وخت ورځي خپل کښت وبیوي، نو د جانجال او د شان اوس نشته. کلی کې نشته دی، هاته په ولاتو کې اوس په ډېرو ځایو کې دا شی په مونږ خلکو کې خدا د نوبت رواج دی، او په نورو خلکو کې یو میرا ورته یا میرا ورته نیسي، په غنمو یا په پیسو باندې ورته نیسي، هغه بیا ګرځي په دو کښت او په واله باندې ګرځي، اوبه مسلحت ټول دغو میراو ګوري چې کوم کښت تګی دی، ضرورت اوبوت لري، اوبه اوله او هغه حق اولیت دغه سړي دی، هغه کښت به اوبه وي بیا بلته ورکې وي، یعنی هغه ځکه واله د کښت ول بخیل ته په واله باندې صلاحیت نه لري.
افغانستان کې د ښې او پایدارې کرنې لپاره د اوبو په برخه کې د پرمختګونو ضرورت دی چې کرنه ډیره او دغه هیواد د بیلابیلو کرنیزو حاصلاتو په برخه کې پر ځان بسیا کړي. د کونړ ولایت اوسیدونکی شریف الله شریف چې اوس په کابل کې دولتي دنده لري وایي،
اول خو مې خپل دولتي ارګان لکه کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت نه او ریاستونو نه اړوند ولایتونه چې کوم ریاستونه دي، کوم موسسات چې د اوبو په برخه کې کار کوي، باید چې کومې ولي دي، بندونه دي اوبو په برخه کې، کوم ستونزې مشکلات لري باید چې دا زیات کړی شي، یا کوم بندونه چې دا ترمیم کې جوړ کړي نو چې دا اوبه زیات شي دا مشکل حل شي. اوله پیشنهاد یا وړاندیز مې دا دی، او دویمه برخه کې د کلیوالو نه دا غواړم چې هر کلی کې اوس خو وکیل گزاران دي، وکیلان دي، شوراګانې دي، مشران دي، هغو ته مې دا وړاندیز دی چې دا کوم دهقانان دي زمونږه او کوم خلک زمونږه ځمکې لري باید چې دوی سره په دې روکو کې نو جمعې په ورځو کې منځونو کې راټولېږي، مخ دې ته داسې یو سیستم جوړ کړي، یو پلان ورته جوړ کړي، تاسو مقات چې نن پلان کې د ځمکې یا د اوبو د اوبو کولو ورځ ده، بیا پسې د احمد کاکا ده، د محمود کاکا ده، دې ته یو پلان جوړ کړي تر څو ستونزې راپیدا نه شي، مشکلات راپیدا نه شي.
نوموړی زیاتوي د وچکالۍ له وجې د پخوا په پرتله دا ستونزه په کلیو او بانډو کې زیاته شوې چې باید ورته جدي پام وشي، کنه پایلې به یې ښې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک د کابل د شکردرې ولسوالۍ د شاوروس بند د جوړېدو تر څنګ د نورو لویو او وړو کانالونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. په خبره یې د شاوروس بند 9 میلیون متر مکعبه اوبه زیرمه کولی او 2200 هکتار ځمکه خړوبولی شي.
د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د هیواد په 4 ولایتونو او په ټولو ولسوالیو کې د اوبو مدیریت د کرنیزو ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په برخه کې ګڼ شمېر پروژې تر لاس لاندې لرو، چې د کانالونو په برخه کې تر 2000 زیات کانالونه جوړ شوي دي، عملا خلک ترې استفاده کوي. په ساحو کې په 14 کال کې به 100 کانالونه نور تطبیق کیږي، جوړیږي به، او په راتلونکي پلان کې په زرګونو نور کانالونه لرو چې دا به جوړیږي. په ټوله کې د اوبو د کمښت ستونزه د اقلیم د بدلون بحران ده، ستونزه ده د وچکالۍ ستونزه ده چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال ورښتونه کم وو، واوره او باران کم وشو، دغه ستونزه به انشاءالله په راتلونکي کلونو کې حل وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدر منه دوستانو، دا چې په کلیو کې د اوبو په سر شخړه څنګه راکمولی شو، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د غزنی ولایت د بیرکا د کلي مشر قدرت الله شهزاده څخه کړي چې اورېدو ته یې تاثیر بولم. زیاتره وخت په کلو کې د اوبو په سر جنګونه وي، اله تاسو ته بولئ چې ولې دغه جنګونه ډېر کیږي؟
اصلا خدا سده کله چې موږ تاسو ته په کلو باندو کې د تجربه سوي د کله چې کوم کال وچکالي وي او بنه وي، نو خلک طبیعي ده چې د خپل زراعت د رسېدو لپاره په اوبو باندې جنجال کوي. خو بیا کلي کې تقریبا په اکثرو کلو باندو کې ولسوالیو کې داسې یو رواج ده چې کله اوبه کمې وي بیا د هغو لپاره یو مراب نیسي، مراب په نامه باندې، نو یو مراب نیسي بیا هغه نظر هغه کلو ته د هغوی د مځکو په اندازه باندې اوبه تقسیمات ورکوي، یا په ساتو باندې یا په شاورزو باندې داسې اوبه تقسیموي. نو کله چې هغه مراب منصف وي او صحیح انسان وي، نو بیا هغه خلکو ته خپل حق رسیږي. کله چې نه وي، بیا بعضې ځای کې د کلي او بعضې ځای کې د قوم، بعضې ځای کې د خپلوي په اساس باندې بیا هغه مراب هم خپله تخطي کوي، یا اوبه چاته زیاتې ورکوي، چاته کمې ورکوي. نو بیا دلته دا پېښېږي چې د خلکو تر مابند، د کلو تر مابند په اوبو په سر باندې لانجې راپورته کېږي. نو بیا بالاخره دا لانجې اول لفظي شخړې وي، بیا بالاخره فزیکي شخړو باندې اوړي، جنګ کېږي، سر ماتېږي او لاس ماتېږي، او بیا داسې جنجالونه رامنځته کېږي.
تاسو دا نه غواړئ تاسو د ولسوالۍ په سطحه البته تاسو مشران استئ د خپل کلی، تاسو بیا څه کوئ چې کله دغسې شخړې منځته راشي په کلو کې؟
بیا کله چې داسې شخړه په نه تنها یوازې زموږ په کلي کې، البته د ولسوالۍ په سطحه باندې داسې شخړه رامنځته شي چې هغه سبب دیدې شوي چې په هغه کې سرونه مات شوي وي، حتی کله کله قتلونه پکې شوي دي، کله کله پکې مړې رامنځته شوي دي. بیا نو خلک راټولېږي راځي، بیا زموږ کور ته زموږ پلار شتون تر اوسه هم الحمدلله حیات ته او دغې ولسوالۍ په سطحه باندې عمومي مشر ده، بیا راځي زموږ کور ته او دغه کلي او د څو کلو نور ملکان راځي، مشران راځي، بیا نو زموږ کره او بیا خلک یې زموږ کره راغواړو، بیا دریم جایټه کې بیا زما پلار په مشري باندې بیا ورځي خلک هلته، نو بیا د دوی تر مابین فیصله کوي، بیا دوی تر مابین روغه جوړه کوي او دوی بیرته سره پخلا کوي.
د دې ستونزې د دایمي حل لپاره چې خلک مثلا په اوبو باندې بیا جنګونه کوي څه کول پکار دي؟
اصل خو یو لاره دایمي حل دا ده چې په کلو بندو کې موږ تاسو چینی لرو او سربندونه لرو، که چېرته زما په نظر باندې د هرې ولسوالۍ په سطحه باندې یو دوه درې بندونه د اوبو جوړ شي، کله چې بیا داسې وچکالي رامنځته کېږي او هغه اوبه ذخیره شي او بیا د ذخیرې نه وروسته هغه اوبه بیا دومره کفایت کوي چې هغه کلو ته ورسیږي په صحیح شکل باندې، نو بیا خلک له وچکالۍ سره نه مخامخ کېږي. یو حل د لارې دا ده، او بل حل د لارې دا ده لکه مخکې ماسو ټول کله وچکالي رامنځته کېږي خلک باید خپل اول دغه تصمیم ونیسي چې اول لکه څنګه چې هر انسان د زراعت له لحاظ متضرر کېږي، جانب مقابل هم متضرر کېږي، او په دې باندې ځان مکلف وبولو چې موږ باید حق او عدالت په نظر کې ونیسو.
ډېره
مننه.
په دې هیله چې به ورځ خپل ټول اوبه د ګاونډیانو څخه راوګرځو او د اوبو په سر شخړې هم ختم شي، خپل خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه وخت ولرئ. Today.